السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان په تخنیکی برخه کې را سره دی. په دې هیله چې د روژې درېیمه ورځ مو په خیر تیره کړې وي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. ویست نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې یې ورسره کړې دي. بلور ته په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابو زرع غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته ویل دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدراعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدراعظم نوي ټاکل شوی د صدراعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدراعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه سترې محکمې هم خپله نننۍ پریکړه سبا ته وځنډوله. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په اوکراین کې د روسي ځواکونو لخوا په ډله ییزه توګه د ملکیانو د وژلو او ډله ییزو قبرونو په اړه شواهدو باندې ډېر په غوسه شوي او هغه جنګي جنایتونه بولي، دغه راز پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې اروپایي ټولنه نن پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه بحث کوي او د دې ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د روسیې پر انرژۍ د هم بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وویل موږ له اوکراین او د دې هیواد له خلکو سره سره په دغه سخت حالت کې ولاړ یو او پر نویو بندیزونو چې هغه مهمه او عاجل بولو غور کوو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د دریو لوبو د ترسره کولو په موخه قرغزستان ته سفر کوي. دا لوبې د رواني اپریل میاشتې په 10مه، 11مه او 12مه نیټه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره پلان شوي. ټاکل شوی و چې لوبغاړي نن خپل سفر پیل کړي. خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل چې د ویزو په ورکړه کې د ستونزو له کبله دا سفر سبا یا بله ورځ ترسره کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.15 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4.18.
دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د یوې سروې موندنې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي له رنځ او کړاوه ډک ژوند لري. ټولنپوهان څه وایي؟
دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي، د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسي.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبانو کې ځینې کسان د نجونو تعلیم غواړي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري.
بلخ کې دیني علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
او د پاکستان د سیاسي وضعیت روسي حال هم درکړ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې یو نوی سروې ښیي چې د افغانستان 94% کې وګړي لرانز او کړاوه ډک ژوند لري. دا سروې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته شوې ده او پختل شوو کسانو ویلي چې ژوند ډیر تریخ شوی. سروې د ګالوپ په نوم موسسې له خوا شوې او موندنې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د نړۍ بل هیڅ یو هیواد له داسې وضعیت سره نه دی مخ شوی لکه افغانستان. تفصیل نوریاس نوری در اوروي.
دغه سروې چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ګالوپ محسسې ترسره کړې نتیجه یې ښیي چې د افغانستان 49% وګړو ویلي چې ژوند یې دومره خراب شوی چې هغه له کړاو او رنځه ډک انګیرل کېدی شي. د دغه سروې له مخې 49% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بې ساري توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې، د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. د ګالوپ محسسې د هغو خلکو لپاره چې د کړاوونو ډک ژوند په حساب کې راوستي، د سنجش لپاره درې معیارونه او له 0 نه تر 10 پورې نمرې په پام کې نیولي. هغوی چې سوکاله ژوند لري، هغوی چې په سختۍ ژوند مخته وړي، او هغوی چې په رنځ او کړاو کې ژوند کوي. د سروې له ګډونوالو پوښتل شوي چې اوس څه ډول ژوند لري او څه فکر کوي چې په 4 کلونو کې به یې ژوند ښه او که لا خراب شي. ګالوپ دغه سروې داسې مهال ترسره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد له مخکې ناوړه اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. دغه وضعیت لا د مخه له 2010 کال راهیسې چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ساحه پراخه شوې وه، وروسته برې په خرابېدو وو. د ګالوب د سروې له مخې نږدې ټولو افغان ښځو، یعنې په 49% ویلي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. افغان ښځې په ځانګړې توګه ډېرې هیلمنې نه دي چې راتلونکي کې به یې ژوند ښه شي. د سروې له مخې دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې طالبانو پر نجونو او ښځو د کار کولو او زده کړو په برخو کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. له روغتیايي سکتور پرته ښځې په نورو برخو کې له کار کولو منع شوي او له 6 ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. پر ښځو دغه راز د سفر کولو او پارکونو او میله ځایونو ته پر تلو هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. ګالوپ په دغه سروې کې ویلي، که څه هم په وروستیو اونیو کې د نړیوالو پام له افغانستانه نورو کړکېچونو ته اوښتی، خو په دې هیواد کې بحرانونه په خپل حال پاتې دي. بشري مرستندویه ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د دومره بسپنې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یو هیواد لپاره نه وه غوښتل شوې. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
له ټولنپو او د ذهنیت جوړولو د یو مرکز له مشر ډاکټر منصور مجاب سره نوریاس نوري مرکه کړي او لومړی یې پوښتلی چې له سروې سره څومره موافق دی.
دا سروېګان ډېری خېدیم، نو په ټوله کې د دې سره موافق یم، اما اکثر خلک په دنو سروېګانو کې روغتیا نه وایم، په اصطلاح هغه خبره نه کوي. خو په هر صورت په ټوله کې دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي او د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی او د خلکو ترمنځ چې فاصله په اصطلاح رامنځته شوی ده، دا ټوله په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسیږي او په خپل راتلونکي باندې څنګه وي بې باوره واوسیږي. یعنی یو مثال دا دی چې اوس هلته مېرمنو ته ډېره پکې اشاره شوې ده، مېرمنې داسې یوه ګیله کوي، موږ بې باور ور نه یو، باوجود چې موږ مور یو، خور یو او د ټولنې نیمایي قشر یو، موږ باندې باور نه کیږي، یعنی موږ د صحنې نه ایستل کیږو. نو په دې خاطر دوی ډېرې په اصطلاح خپه وي او راتلونکي ته ناامیده دي. نو دا سروې په ټوله کې خدم موږ باید درس ترېنه واخلو.
اوس تقریبا د افغانستان د وګړو ویل کیږي چې 95% کافي خواړه نه لري، وضعیت همدا ډول دی که نه؟
ګوره، د کوم پیلي وضعیت چې رامنځته شوی دی، په واقعیت سره چې خلک د مشکلات سره مخامخ دي، یعنی ناخوښه دي د خپل ژوند یا په اصطلاح د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي، وضعیت خراب دی. یو د چې د حالات راغلي دي، بل د چې کسب او کوم مهارت نه لري، دا هم د دې سره یو ځای شوی دی. په ټوله کې افغانان یو وخت دي چې خوښ ژوند لري، یو وخت دي چې متوسط لري، یو وخت دي چې د کړاو سره مخامخ دي. نو زه چې کوم حالات وینم، نو دغه ورسته حالات په اصطلاح چې تونه وي، خلک لاس او گریوان دی یا د فقر در خط لاندې ژوند کوي، دا حالت رښتینه دی او دا نور هم ورځ په ورځ په خرابېدو حالت کې دی. ځکه ځنې کورنۍ ذخیره لري، یا له یو دوست یا همکار یا خپلوان نه د همکارۍ تمه لري، خو دا ورو ورو په ختمېدو ده. دوی دغه حالت خپله دی تصور کوي، نو دوی یو نو خپګان د دوی په چهره کې ښکاریږي.
دغه وضعیت چې اوس د افغانستان اکثره وګړي ورسره مخامخ دي، ستاسو په نظر دا به له رواني پلوه په خلکو اغیز تر اوږدمهاله پورې ونشیندي؟
ګوره، زه خو داسې فکر کوم چې شاید موږ په جنتیک باندې تغییر وکړي. په آینده کې به دوی لروانی مشکلات سره، حتی لپیزیکی مشکلات سره، خوارزواکی سره، نور دشخرو سره مخامخ کیگی.
پا افغانستان که چه اوز دغسی او وضعیت دی ده وطلو کم لار چهار استاسو په نظر گرزی چه کدهشی ماسروی چه دی افغانستان خلق لدغسی حالت خووزی؟
دی طالبان حکومت می ده توصیه ده یا خواهش ده تینه چه تاسو دی نره بهترین علم لره. خب پا دغه علم بانده دی جوان کولو هیچ پروسه مختنه ورل کی. یعنی په دیلی علم باندې کومه د ژوند پروسه مخته نه وړل کی. تاسو باید په اصطلاح د کوم ټکنالوژي عصري علوم خلک چې دا درګات کوي او تاسو هم هغه باندې ملبس اصلي مسؤلیتونه تر هغه ځایه هغه د چې په اصطلاح ښه حکومتداری وکړی.
ټولنپوه ډاکټر منصور مجابو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسن.
و افغان جنو خزو او بشری حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی رینا امیری د طالبانو لخوا د جنو د خوانځي او پرانیسته یو کلیدی ازموینه بولی.
د افغان جنو خزو بشری حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي. اغلی امیری د ترکیه لټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځیو پرانستل سم پریکړه بولي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري او دا د افغان نو غوښتنه هم د چینجونی خوانځیو او خزی هم کارځای ته ولاړ شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د جنو د خوانځیو د بندېدو پریکړه ډېره مایوسونکي بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یوه کلیدي ازموینه ده. اغلی امیری زیاتوی که طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه منی پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په درویشتمه د ټولو خوانځیو د پرانیستل کېدو په اړه خپله ژمنه تر پښو لاندې کړه او له شپږم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خوانځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر له پراخو او سختو غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خواهی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانیستل کېږي او دا د اسلامي عمارت د مشرتابه صلاحیت د سهار وخت ښوونځیو د بیا پرانیستلو حکم او فیصله کوي.
اونې مې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل. وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانیستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
د نجونو د تعلیم لپاره په مزار شریف کې علماو له منبره غږ اوچت کړی دی. پرون د ابوذر غفاري په دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دغه دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده یې په اړه وایي.
بله، هم جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولونی بلسوز و از مقام رهبری امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ صاحب نورالله منیر تقاضا صورت بگیره، حتی اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
د ابوذر غفاری دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده وو.
جنگ نغوارو، مول سلح غوارو، مول درانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
وسم د روختیا اړوند یو مطلب د طالبانو د عامه روختیا وزارت وایي چې د نړیوالو ټولنې لخوا له روختیایي بنسټونو سره بیرته مرستې پیل شوي او دا بنسټونه په پښو درېدلې دي.
د طالبانو د عامه روختیا وزارت وایي د روختیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلي چې هر یو په ولس ولس ولایتونو کې د روختیایي مرکزونو مالي ملاتړ پر غاړه واخلي. د وزارت وایان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل په دې روختیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د 17 ولایت فلان مرکز
په ولس ولایتونو کې دبليو ایچ او له روختیایي مرکزونو مالي ملاتړ کوي او په پاتې ولس نور ولایتونو کې یونیسف په هغه ولس ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرې مالي ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل کیټونه وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالي ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووید 19 د اخته شویو او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی.
بعد از 14
د فبروري له 14 نیټې وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د دبليو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو معاش او نورو برخو کې درلودې پای ته رسیدلې.
وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي. خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووید 19 اخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایروس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 6 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 50 تر 100 تنه په کورونا وایروس اخته کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وسمرزو پاکستان ته د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د پاکستان صدر اعظم وي. ټاکل شوی و چې نن ستره محکمه هم د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه پریکړه وکړي. دا چې وروستي تحولات څه دي په دې اړه مې د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ پوښتلی.
تحولات داسې وي چې د پاکستان سترې محکمې اورېدنه کړې ده او په دې اورېدنه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف چې اوس واکمن خیر نه دی پاتې شوی تحریک انصاف او سره د اپوزیشن له طرفه ځخه خپل خپل استازي وکیلان یا قانون پوهان وړاندې سو هغه دلایل ورکو په څه کوم وضعیت رامنځته شوی دی. خو بیا د دې ټولو اورېدو وروسته به دغه بیا هم دوام کوي او ستر قاضي او سره نور څه کم قاضیان وو هغه د پریکړه وکړه چې پر دې خبره به سبا بیا بحث کوو. نو تر سبا پورې 2:00 پورې د پاکستان ته په وخت دغه ځنډه ودی ده. نو سبا به بیا بحث پکې شي چې حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
نو علت څه ده چې سبا ته پریکړه پاتې شوه؟ فکر کوي سیاسي مسایل مغلق دي دوی نسو کولی چې په اورس کې خپل پریکړه واوروي؟
یو خدای دې چې وضعیت ډیر پیچلی دی. دوهم دا دی چې ستاره محکمه خپل هم په دې تشویش کې ده او احتیاط کوي چې په داسې طریقه ګامونه واخلي چې دوی پکې یو طرفه یعنی یو طرف ته ولاړ نسی. او بل دا چې ډېرې خبرې وي په پاکستان کې بیا داسې هم وي په پخوا کې لیدل شوي دي چې کله ستره محکمه دغسې یو قضیې اوري نو پکې ځینې سیاسي دغه هم وي چې په ځنډې کښې باسي او خبره د ځنډ ښکار شي.
د صدر اعظم عمران خان کابینه هم پاشل شوې ده. فکر نه کوي په یو ډول سره سیاسي تشه رامنځته شوې پاکستان کې؟
تشه وار له مخه رامنځته شوې ده ځکه چې د ولسمشر د حکم سره سم د پاکستان قومي اسمبلي دا وخت کار نه کوي. کابینه لکه تاسو پاشل شوې ده. یوازې یواره د پاکستان یوه اداره ده چې کابینټ دغه ورته وایي دغه له خوا ځخه دا ویل شوی وزارت چې عمران خان نور وزیر اعظم نه دی پاتې سوی لومړی وزیر نه دی پاتې سوی ورپسې ولسمشر بیا یو ټویټر باندې ولیکل چې هغه ترڅو پوری یو موقتی حکومت ټاکل کیږي د وزیر اعظم دی. نو پاکستان دا وخت د قانون او آئین لپاره هم له یو تشه سر مخامخ دی.
ډیره مننه د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه معلومات راکول. او د خبرونې په پاتې برخه کې هم زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره. د خبرونې دا برخه د روزنتونونو د ماشومانو په اړه په یو راپور پیلېږي. په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بې سرپرسته ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغېز کړی. د روزنتونونو رئیس وایي چې د هیواد له 8 روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې 4 فعال دي. خود طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې 2000 زیات نور ماشومان هم په روزنتونونو کې ځای پر ځای شي.
د کابل د تیمسکن روزنتون جګړې دلته له استوګنو دغو سلګونو ماشومانو میندې پلرونه اخیستي. دا ماشومان ډېرې ناویلې لري خو جګړې راتلونکی بې برخلیکه کړی. 12 سبحان هغه ماشوم چې پلار یې جګړې ترې واخیست او مور یې په خپل مرګ وفات شوه. سبحان د مور او پلار نشتون ډېر یوازې کړی. نوموړی وایي 2 کې چې روزنتون یا یتیمخانې ته راغلی.
روزنتون کې شامل یم. زما پلار مړ شو او مونږ د مسؤلین او دولت ناراضي یو. زمونږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې د روزنتون ظرفیت ډېر کړي تر څو چې ډېر یتیمان زمونږ کوندې وروزل شي.
خدای یوازې سبحان نه دی. زینب هم د جګړې قربانی ده. د مور او پلار د نشتون ناهیلي د زینب په څیره کې لورایې ښکاري. زینب چې اوس 12 ده وایي شپږ کاله وړاندې دغه روزنتون ته راغله.
اشینه کې داسې ماشینونه چې لږ شمال ته پنسلونه خرڅوم او په ورځو کې 10-20 روپۍ خرڅوم. خویندې یو ورور پلار مې ورک دی.
هغه شمېر چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي راډیو ته په واک کې ورکړی ښیي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250,000 یتیم ماشومان شته. خو دغه ریاست بیا د زیانمنو ماشومانو شمېر شاوخوا 4 میلیونه ښیي. چنګیز چې 8 کېږي په روزنتون کې اوسېږي وایي 9 وړاندې پلار مړ شو.
زموږ تر 8 وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلی یو. ورور مې له ښوونځي فارغ شو او اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی وایي. زه په 12 کې یم. دلته زموږ خوړو کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کېږي. موږ دلته په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوو. له دولته غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي تر څو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 روزنتونونه شته چې له شمېر 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي. د طالبانو له 2 واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا 10,000 ماشومان پکې ساتل کېده. خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 25 خصوصي فعال دي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي له 10,000 ماشومان اوس مهال 2500 پاتې. د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي.
د دې روزنتونونو یتیم او بې سرپرسته او بې وضاحت معروض به خطر ماشومانو ته رسیدګي کیږي. موږ هیله من یو چې د نوي کال د بودیجې په منظوري سره سم زموږ ټول دولتي پالنسي یا روزنتونونه دوباره فعال شي.
خو هغه شمیرې چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې له موږ سره شریک کړي د روزنتونونو عمومي ریاست له شمیرو سره توپیر لري. دغه وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 8 روزنتونونه یوازې 4 فعال دي او له 2600 زیات ماشومان پکې ساتل کیږي. سره له دې چې د ماشومانو د زده کړې هرې برخې ته بودیجه پکاریږي، خود طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 2000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وایي د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبرې روانې دي.
روزنتونونه هم ان شاء الله د نوي کال کې حقوقي ته بودیجه ځانګړې شوې او همکارو مؤسسات په ملاتړ پرانستل کېږي. تعلیمات روزنې او پالنې په نورمال ډول کې دوام ومومي. بل ځینې بهرني مؤسسات او خیر اشخاصو سره په تماس کې یو او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړی.
ښاغلی صدیقی وایي د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم په راتلونکي کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 15,000 کونډو میرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بل هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندز کې د تیر کال پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی. په کندز کې د قرقل د پوستکو سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو په بیو او صادراتو کې کموالی راغلی.
قرقل یو ډول پوسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورو ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال
نه ده. قرقل پوستکو په صادراتو کې 20% کموالی راغلی دی. خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت ترلود، خو سږ کال په 300 او 500 پلورل کېږي، ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه سوې ده او کاروبار یې هم تر سقوط له ګواښ سره مخ دی.
عبدالباقی زاخل چې له 40 کالو راهیسې د قرقل پوستکو سوداګري کوي، دی هم وایي د قرقل پوستکو کاروبار پیکه شوی دی.
5 کال 3 کاله مخکې په 2500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پروژه. اوس دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي، اوس په 500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلکو نقصان کې شو. زه خپله شخصا زه 3000 پوسته مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې یم.
په ورته محل کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل،
موږ دا قرقل پوستونه دا 2 کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ میږي چې دي، موږ ټول کرغ مژونه ورېله کړي دي. د نه خرڅونګ دپاره دا بازارو ته چې را و څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده. یو پاو چاو هم نه کېږي. ستا قرقلۍ میږي دای نه ده چې نهسته کرغ مژونه ورېله کوي یا نور ورېله کوي، نسلونه بدل کړي ځینې.
په ورته وخت کې د قرقل خولیو ګنډونکی نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولیو پیرودونکي هم کم شوي دي.
پخوا موږ ته زیات شمېر معتبرو خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تېرېدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي، نغدي جریمه کیږي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې ګڼ شمېر مالداران د قرقل پوستونو رمې لري او پر مالدارانو سربیره د سوداګرو لپاره هم د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په ورسته برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز خبريږي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدان او مالودینو ماشینه چې د وروره پخوا به د میاشتې یو مالود ته یا یو شی ته 8000 امتیاز ورکول کېدی، اوس په 2 میاشتو یا په 4 میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یې هغه لپه نن سبا لاس کې د دې میاشتې څخه سر ټکي. دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کچې شي څوی د کور دا هغه نو په څنګه وضعیت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د خوار و غریب طبقې لکه معلولینو سره جدي دي په میدانه مشورت وکړي او هڅه وکړو حقوق دې پر وخت ورورسي.
ازادي راډیو ثبتوم چې د ارغنداب په ولسوالۍ کې کمبار ورکول شو، هغه هم پر وازسته باندې موږ ته ولاکه یا په چا پارسل را کړي یا شیره کړي یا چا پوښتلي راکړه. زما پیغام باید ورسېږي. زمیان چین په علاقه کې مې کښت کرونده ده، هېڅ چا موږ ته یو پارسل ولاکه را کړي. ملکانو دا خلک چې د پر وازستو سره وان دي خرڅوي یې راباسي یې خرڅوي یې موږ ته نه رسېږي. نه موږ ته را کړي نه چا پوښتنه راته کړې ده.
ما دا پیغام دی د هلمند ولایت د نظاري ولسوالۍ څخه پیغام پیږدم. دلته ورور دا هېڅ داسې ګران شوي دي یو ډېر بې عزتي چې د هغه په اوسني شپږ کالدار کې زموږ هوای تر موږ مقامو پورې ورسېږي. سودا تجاران دی چې موږ نه کوي که د بلې خوا لاس ټاکل کېدلی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.